احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداروي د افغانستان په زندانونو کې یو شمېر بهرني زندانیان هم شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې نظامی مرستیال حبیب الله بدر پرون ملي راډیو تلویزیون ته وویل شاوخوا 9000 کسان چې له دې ډلې 800 شزتي د هیواد په زندانونو کې بندیان دي. شغلی بدر هغه تورونه چې زندانیان شکنجه کیږي هم رد کړی دي. د بدر په خبره یو شمېر بهرنیان د بیلابیلو جرمونو له کبله په افغانستان کې بندیان دي. بدر دانه دی ویلي چې دا بهرنیان د کومو هیوادونو دي، خو له دې وړاندې د امریکا په ګډون ډېر شمېر هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته د نیول کېدو او له ویرې له سفره ډډه وکړي. د طالبان حکومت وايي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف په یو ایرانی پلاوی ته د کابل د سفر بلنه ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد نن په خپل اکسپانې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره په پرونی کتنه کې وویل په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو د حل لپاره به ستره محکمه له ایران یو با صلاحیت قضایي او حقوقي پلاوی کابل ته را دعوت کړي. شغلی زی احمد په دې اړه چې کله به دا پلاوی کابل ته ځي نور جزئیات نه دی ورکړي. په دې ورسیو کې ایران په زرګونو هغه افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي چې د دوی په خبره په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. ایر عربی هوای چلند نن رسما له متحد عربی اماراتو کابل ته الوتنې پیل کړې. له مهال بیت سره سم ټاکل شوې ده چې دا هوایی چلند هر ورځ له شارجه کابل ته الوتنې ولري. تر دې مخکې فلای دوبای کابل ته الوتنې شروع کړې وې. وروسته تر دې چې د 2009 کال په اگست کې طالبانو کابل ونیو، بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته الوتنې درولې وې. له بهره کابل ته د الوتکو د ټیکټونو بیې لوړې دي او خلک تمه لري چې د دغو پروازونو له پیلېدو سره به د ټیکټونو قیمتونه ټیټ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسمه د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځ غاړه کې کتلې دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوي. دا کتنه وروسته تر هغې ده چې بلینکن تیره ورځ د اسرائیل له مشرانو سره په لیدنه کې په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي د هڅو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن د جنوري لسمه په وینا چاپی سفر د لیتوانیا پلازمېنې ویلنوس ته رسیدلی دی. شاغلی زلنسکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د بار وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړې امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام په جګړه کې همکاري او د بی پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان هغه افغانانو ته چې په ورسوي کې له پاکستان په زور افغانستان ته ایستل شوي اندېښنه څرګنده کړې.
نه سرپناه لرو، ډېر په بد حالات کې مو پراته یو. واړو ماشومان هم یخ ویلل
او سیمونه یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هیڅ کار زمینه هم نشته دی.
د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په یو جومات کې دینی کتابونه او قرآن شریفونو ته اور ورته شوی. د کونړ په ګاونډ نورستان کې بیا د نورګرام ولسوالۍ په یو ځنګل کې اور لګېدلی.
دا ځنګل چې د جلغوزیم شته ده او نخترم شته ده او لمنځم شته ده، خو اکثره برخه همدلته لمنځه ده.
کوچان له چارواکو غواړي
کوچان ټول به تعلیم پاته سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته د ډاکټرانو ته ډیر ضرورت لري.
د زهرو کاروان په ونیس پروګرام کې مو د بسکرانو له زندانی کې دوه خبرو.
د نشیط پروګرام د مبارزه اهمیت منسوبینو هغه لستانه نیولې دي او کنار کړلې و.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان ته له پاکستان څخه نشي بي 90% کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. آی او ایم په یو راپور کې چې تیر ورځ نو وخت خبر شو ویلي د تیر دسمبر میاشت په لمړیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لزرګونو راستنه شوی کډوالو سره خبري کړي او د هغوی اړتیاو ته پکتوې دا راپور چمتو کړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د بیا اسناد کډوالو د وستلو لړۍ لا هم روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له دغه هیواد نوي پسلو کې ستنې شوی کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. دغه سازمان په راپور کې چې تیر ورځ خبر کړی ویلي په تیر دسمبر میاشت کې په شوی سروې کې موندلی چې ایستل شوی کډوال درې عمده اړتیاوې لري: خواړه، سرپنا او نقدي مالی ملاتړ. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلی چې په دې سروې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 3.1 راستنو شویو کډوالو سره خبرې شوې. په راپور کې راغلی چې په راستنو شویو کډوالو کې له نارینه او زیات یعنی 3.3 مېرمنو خواړه د خپل لومړیتوب په توګه یاد کړی چې د آی او ایم په وینا د خپل په خوځو کې خوړو ته د لومړنۍ اړتیا ښکارندوی کوي. د آی او ایم د سروې موندنې ښیي چې له پاکستان ستانه شوی کډوال له نیمایي زیات یعنی په سلو کې 55 اوس مهال په کرایي کورونو او د غشان په سلو کې 22 نور د خپلو خپلوانو په کورونو کې د ملمنو په توګه ژوند کوي. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړي. د پاکستان دولتي رادیو تیر ورځ اول چې له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 کال د نومبر لمیاشتې د روان کال د جنوري تر ومه له 3,13,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوی. یو شمیر افغانان هم چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی وای چې په داسې حال کې چې جمع پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت لامل له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. خوشحال چې خپل کورنۍ سره تازه له پاکستان خپل سیمه نګرار ته ستون شوې. ازادي رادیو ته ویل
او سیمه یو لاغه د خراب شړل شي او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایی مشکلات دي، اوسل لباس د کمبود سره مخ یو، همداسي اخلي د اسوګنې زایشته ده، نه د زایشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
د بغلان د ډنډي غوري اوسیدونکو هلال خان چې دا هم له پاکستان ستون شوې د خپل ستون زو پړه ازادي رادیو ته ویل
او بس نصر پناله روپ دی په بدالات کې مپراتی واړو ماشومان یې خوېل او بیخي مالات خراب ده. تاسو توجه غواړئ چې تاسو لوی مقام سره د مون خبرې شریکی کی او د مونږ یو پښتنه وسی.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم غنو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د ژمي په درشل کې ستانه شی افغان کډوال په کور دننه لسختو ننګونو سره مخ دي او لسنیوي تاړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی نګدی و میشت وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو لړلې په هر دریو کسانو کې یو لا هم پدې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه لکو مکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په یو جماعت کې د اور لګیدنې لامل لسکونه جلد قرآنی کریمونه او دینی کتابونه سوځېدلې دي. د کونړ امنیتي مسولان وای چې د اور لګیدو په تورې 15 تنه نیولې. تفصیل په دې راپور کې.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو په خپلو پوسټونو کې لیکلي چې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ اړوند د لمټک ساحه کې د حبیب الله په نوم یو جماعت کې لسلو زیات قرآنی کریمونه او نور دینی کتابونه سوځول شوی دي. همدارس د یاد ولسوالی امنیه قومندان محمدی منل چې په یاد اور کې د قران کریم لسلو زیات نسخه او نور کتابونه سوځول شوی دي. خو د کونړ امنیه قومندانې د مطبوعاتي دفتر مسول فرید الله دیقان د چهارشنبه پورز د مرغومی په 20مه ازادي رادیو ته وویل ناپیژاندو کسانو د نارنګ ولسوالی اړوند کوټ کې سیمه کې د حبیب الله جماعت کې اور لگاولې او د یادور په تور 15 تنه نیول شوې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د 13 شپه د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالی د مسلم آباد سیمه د مولوی حبیب الله جامع جماعت کې اور امنت شوی وو. هم زمان پولیس اطلاع ورغلی وو، پولیس ورسېدلی وو او اوري خاموشه کړی وو. د اور لګیدو په تړاو باندې د یاد ولسوالی د مسلمانین طرفه 15 نفره نیول شوې دي چې زموږ سره نه دوام لري.
له دې وړاندې به هیواد کې خونځیو ته اور اچول کېده. خو دا لومړی ځل دی چې جماعت ته اور اچول کېږي او په کې لسلو زیاتې د قران کریم نسخې او نور دینی کتابونه سوځول کېږي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو جماعت ته اور اچول شوی دی. د کونړ په گاوند نورستان کې چارواکي ولسونه وای د نورګرام ولسوالۍ په ځنګل کې لڅو رزور په دی خو اور لګیدل. نورستان هغه ولایت دی چې زیات غرونه پښتنو ځنګلونو پوښل شوي او هر کال پکې د خلکو د بې احتیاطۍ له امله د سپي شر رامنځته کیږي او پکې ځنګلونو ته زیان رسیږي. له دې څو ورځې وړاندې د لغمان په ځنګل کې هم اور لګیدلی و. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ بسیدونکي او د یاد ولایت چارواکي وای څو ورځې کیږي چې د ملیل او مشپی ځنګل کې اور لګیدلې ده. د دوی په وینا چې تر اوسه د اور لګیدنې لامل نه دی معلوم، خو ولسونه او ځایي مسؤلین د اور وژنې هڅې کوي. د نورګرام ولسوالۍ بسیدونکي صاحب داد هم درد
دلته د مشپی او د تتین مین سرحد کې ځنګل کې اور لګیدلې او عامل خو نه دی معلوم چې ولې لګیدلې. پرون د اور معلومات وشو چې دا لګیدلې دی، بیا ولسی خلکو د دې سیمه مسؤلینو ټولو په ګډه اقدام کړی دی.
دا ځنګل چې دی جلغوزي هم شته ده او نختر هم شته ده او لمنځ هم شته ده، خو اکثره برخه یې همدلته لمنځه ده. څنګ ته بیا جلغوزي هم شته ده، لږ لږ نختر هم پکې شته، او بیا څنګ ته سیړې ونې دي. همداسې
همدرد راته وویل د سړکونو او د اور وژنې وسایل نشټوالې د دې سبب شبې دی چې په ورځ ورځو ورده و موکړي، خو بیا هم ولسونو هڅه کړې چې د خپل شته امکاناتو څخه په ګټه غستنه ورونه مهار او د زیات ځنګل سوځیدو مخنیوي وکړي.
ولسوالۍ په خپل د سیمه اوسیدونکو او د پګړه باندې کار کوي. دلته د وسایل نشته چې دوی اور مړکی، دوی د سکه چې ما کم ځای کې اور لګیدل دي، نور اطراف لري ساحه ورته بوټي وسل لري کوي، لرګي ته لري کوي، تر څو هم مین ساحه خالی پاتې شو او تبا نغځای کې چې د اور مې کې سشته نو به سوځي. یعنی دلته د وسایل نشته، دا ونه سرک شته چلته او روزن کې موټر انتقال شي. هغه امکانات چې ولسوالۍ لري او د سیمه خلک لري هم دوی استفاده.
په نورستان کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین هم وایي د ملیل او مشپی ځنګل کې اور لګیدلې دی او لا هم په بشپړ ډول نه دی کنټرول شوی. د یاد ریاست مشر مولوی سرتاج الدین صافی ازادي راډیو ته وویل
او اوس په نورګرام ولسوالۍ په مشپی په ساحه کې اور لګیدلې دی. ما اوس ولسوال سره تماس وکړ، ولسوال څه وایي چې ان شاء الله کې د شنن غرمه ته مخار شي به معلومات درکوم او داشته دی.
د خاغلی ساپی په خبره چې تر اوسه د اور لګیدنې اصلي وجه نه ده معلومه، خو کې دې شي چې د وچکالۍ او د چوپانان د بے احتیاطۍ لامل اور بل شوی وي. هغه وایي په یادو ځنګلونو کې د سارویو لپاره پراخه څړځایونه شتون لري او هر کال له همدې ځنګلونو ځایي خلک د سلګونو زرو افغانیو په اندازه ځنغوزي پلوري چې خپل ورځنۍ ستونزې پرې حل کوي. نو په کار ده چې ولسونه د خپل شخصي ګټو په خاطر هم د دغه ملي شتمنۍ ساتنه وکړي. څه موده وړاندې د نورګرام په گاوند لغمان او د نورستان په کامدیش کې هم اور لګیدنو ځنګلونو ته زیانونه اړولي وو. ځایي اوسیدونکي وایي نږدې دوه کاله پوره کیږي چې د ځنګلونو د ساتنې په نوم شنې قطې رامنځته شوي، خو تر اوسه دوی په سترګو نه دي لیدلي او نه یې هم ورسره په کوم ځای کې په ځنګل ساتنه او اور وژنه کې همکاري کړې ده. او هم دا لامل دی چې په یو شمېر سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او همداراز د یادو قطو د نه همکارۍ په وجه په ځنګلونو کې لګیدلي اورونه د ورځو او یا اونیو لپاره دوام کوي. خو د شنو قطو مسؤلین بیا وایي چې په ولایتونو کې ځنګلي سیمې زیاتې او د دوی شمیر کم دی، نو په همدې اساس هر ځای او هر ځنګل ته ځانونه نشي رسولی. تیر کال د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم پراخه اور لګیدنې رامنځته شوې وې چې په اونیو دوام وکړ او پکې پر سلګونو هکتار ځمکه ولاړ د نخترو ځنغوزیو او نور شنې ونې وسوځېدې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې ډېرې کوچان مایوسی څرګندوي او وای په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی شوی او لا هم له خپلو حساسي حقونو څخه بي برخې دي. دوی وای د کوچانو د څړځایونو غصب، شوونه او روزنه، د روغتیای کلینیکونو نشټوالی، د هچ سهمې نه ورکړه، د چلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورسره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
په ځینو خواله رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېږي چې شاوخوا یوه لس کلنه کوچۍ شپنه نجلۍ پکې د خپل ارمان خبره کوي.
زما دا ارمان دی چې زه ډاکټر سم، خپل کوچیان ته ښه خدمت ورته وکړم. دا ما ارمان دی،
د دې ارمان دی چې زده کړې کړي وای، ډاکټر سوی وای، نو به یې خپلو کوچانو ته خدمت کاوه. ویډیو کوونکی د انجلۍ له ناهیلي غږ سره نرمه او غنګینه موسیقي هم ګډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ګرځنده کوچان مایوسي څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی سوی او لا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د کوچانو د څړځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی، د حج سامیې نه ورکړه، د شلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورڅخه شکایت کوي. ملک همت الله کوچی په غزنی کې د اندړو کوچانو د زرخیلو قبیلې یو مشر دی. دی وایي کوچان له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي.
تېر نظام کې هم دا خواهشات ډېر کړي وو، دا کوشش ډېر کاوه چې موږ ته باید شراکت راکړ شي، موږ ته باید له موږ سره باید همکاري وسي. کوچان بې سواده دي، موږ ته باید د سواد بخښ کې باید موږ ته موسساتو او احمارات باید موږ سره دا همکاري وکړي. موږ باید سیار ډاکټر باید ولرو، ستامه باید له موږ سره دا همکاري باید له موږ سره وکړي.
کوچان وایي د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پایله کې د دوی اکثره د څړځایونو شرعي قبالې ورکې سوې دي چې پخوانیو حکومتونو ورکړې وې. اوس له حکومته غواړي چې د یو کمیسیون د رامنځته کېدو په پایله کې د دوی څړځایونه بیرته په اختیار کې ورکړل سي. حمدالله کوچی بیا په غزنی کې یو بل میشت کوچی دی. دی د کوچانو د نورو ستونزو تر څنګ د څړځایونو د غصب خبره هم کوي.
د کوچانو دی مشکلاتو په حق لبان دی، یو لکه دی ناور دی مینو سی کوچانو مینی دی، اوس په سلو کې اتیا پیسه د خلکو کرل دی او دا شل پیسه د پاتې دی په یغه کې مرور دی مالونو سرجینه نه دی پاتې. او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې وروره د کوچان ټول بې تعلیمه پاتې سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته دی ډاکټرانو ته ډیر ضرورت لري.
دا چې په غزنی کې میشت کوچان د طالبان حکومت څخه د دې د ستونزو د حل لارې او مرستې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د کوچانو د ستونزو او حل لارې په مخه د طالبان حکومت ته استازو او کوچي مشرانو ترمنځ یوه ګډه غونډه سوې وه. په غونډه کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو چارو لوی ریاست عمومي رئیس مولوي ګلزرین کوچي د کوچانو ژوند د افغانستان په اقتصادي برخه کې مهم ګڼلی و او زیاته یې کړه. د هیواد 50% اقتصاد په مالدارۍ ولاړ دی. هغه ویلی و په روان کال کې په ټول هیواد کې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کوچانو لپاره د روغتیا ګرځند روغتیایي ټیمونه فعال سوي او په راتلونکي کال کې به د دوی لپاره د ښوونې او روزنې ګرځند ښوونځي هم فعال سي. هغه وویل د دغه ولایت د کوچانو نور ستونزې به له اړوند وزارتونو سره شریکې او هڅه به وکړي چې په وړاندې پرتې ستونزې حل سي. غزنی په مرکزی زون کې د کوچانو لسترو مرکزونو څخه یادېږي او د شاوخوا ولایتونو ګرځند کوچان هم اکثره د اوړي په موسم کې دغه ولایت ته راځي. د غزنی احصایې ادارې د احصایوي معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کوچانو نفوس تر 1,60,000 پورې اټکل سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر خبرو وروسته د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره نن کتلی. دا منځنی ختیځ د بلینکن څلورم سفر دی. تفصیل د فریدی سیال پورا پور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسمه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې کتلی دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. د کتنې وروسته تر هغې د چې بلینکن پرون په تل ابیب کې له اسرایلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي وو، اسرایل دې په غزه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. اسرائیلي ځواکونه په وروستي او څو ورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر خار او د غزې په مرکزی سیمو کې د کډوالو پر کمپونو بریدونه ډیر کړی دي چې لکبلې په سلهاو کسان وژل شوی. لدی بریدونه سره هم مهاله پروند روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو د غزې په جنوب او مرکزی سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو تختی. د دې سازمان په خبره چې اوس مهال ډیر کم شمیر روغتونونه د اسرائیلو تر بمباری وړاندې فعال پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې زیاته کړې وه واشنگټن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتېدو هر ډول وړاندیز ردوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته د بلینکن د څلورم سفر دی. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په ومه حماس ډلې پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل او لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي دي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 20,000 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر اوسیدونکو وای د جمهوریت پر مهال منظور شوی سړک ته ورته جوړ سي. دوی وای د جمهوریت پر وروستي کال تر ډیرو مبارزو او هلو څلو وروسته د سړک ته جوړېدو امر له مرکزی ادارې واخیست چې پیسې هم ورته منظور شوې دي، خو تر اوسه پورې دا لار نه ده جوړه شوې. نور په دې راپور کې
دا د ورزګان مرکز ترنکوټ شار اړوند جنوبی غرب طرف ته د چرمګر په سیمه کې سړک دی چې لسګونه کړې د ترنکوټ شار سره د یو خپل په مرسته نښلوي. دا سړک شاوخوا 40 کیلومتر اوږدوالی لري. اوس مهال په خوراباد وضعیت کې قرار لري او ځایي اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې سیمې اوسیدونکو وای د یاد سړک د منځوري لپاره د تیر جمهوریت نظام پر مهال کلونه کلونه مبارزه کړې، خو وای بل اخره د جمهوریت په ورستي کال وتوانېدل چې د مرکزی ادارې څخه د یاد سړک د جوړېدو امر واخلي او پیسې ورته منظور کړي. دی وای نږدې و چې د جمهوریت د جوړېدو پر مهال چارې فیل سي، خو وای جمهوریت چپاسو خو سړک تر اوسه پورې همداسې کنډ او کپار پروت دی.
نن راغلی چې ډنګر کړی اوسېدونکي هم د سړک د ډمبرېدو دپاره په جمهوریت کې ډبرې شو سوې ده، خو تر اوسه پورې دغسې پاتې دي او دا داسې لویه لار ده چې تقریبا رابردي پورې دا سړک غځېدلی دی. مثال یې داسې دی لکه د جراوت عمومي کښتې دي، نه لکه هغه جاده چې دا او دا سړک چې دی دا په ښار کې داخل سړک دی، دا د یو ناحیې په شکل باندې لکه مثال د ښار یو ناحیه چې ده. او دا سړک چې دی د روس پرې هیڅ اقدام چا نه دی کړی. دوه کاله کېږي تقریبا، یا دوه نیم کاله یا درې کاله وخت ته اوس رسیږي.
نوم یې مولوی محمد رسول صاحب دی، د چلنګر د کری اوسیدونکی یم. نو د دې د منظوري دغه تقریبا دوه نیم کاله دوه کاله مخکې یا درې کاله د دې ډبرې شول سوې ده. نو د دې وروسته بیا دا کار ماتل سوې دی او دا سړک چې دی ډیر مهم دا زموږ د کری د پاره دی. دا بازار ته نږدې علاقه ده او پر دې باندې ټول کاریزونه سپارج.
یاد سړک چې د کلی په میانس کې د ویالي تر غاړه او د ترنکوټ شار تر څنګ د سیند څخه په 200 متری کې تیر سوې، د سیمې اوسیدونکو وای په دوبه کې له خونو بهر د دوړو د لاسه ډوډۍ نسی خوړلای او په ژمي کې د خټو د لاسه له کور نه سیر وتلای. دی غشتنه کوي چې یاد سړک دی ورته جوړ شي او د دې ستونزو ته دې رسیدګي وسی.
سمانم جمی اولاد د مرکز تر کوټ اړوند چنګر د خري وسیدم. موږ دومره سره تکلیف یو دغه وس دغه دکان مختمه دغه داس به د دې ځابني پښ کړ دی، یعنی د دوړ د لاس په خاطر بنی پښ کړ دی، یعنی په کور کلوش دی کګلاس دی کمثال به شه دی هغه ټوله مکمل دوړ پښ پرتی. زموږ نظر لمړی دغه چې دغه سړک ورغه وسی او دغه غاړه ټوله مکمل په استنادي دیوالو بنی پښ سپخیس
ګره یاتلا چې زمي سی بالا بیا چې کار شکر دی او چې دوه دوړ دی بالا په دغه کې مټر اچي دی دا به دې سره روان د کار زو سره روان په دغه لار باندې. موږ دې په تکلیف دې داته د په دوبه باندې موږ غسره گزاره پر سره کوله کوي.
بل خو د ورزګان طالب سیمیز مسولین هم د خلکو داستون زمني او وای چې یادی پروژې ته د بانګي جهاني له خوا پیسې ورکول کېدی، خو وای د جمهوریت تر سکوت وروسته بانګي جهاني خپل پیسې بندي کړي او قرارداد یې له سیمې وته لیدي. د دغه ولایت د والی ویان احسان الله حماس د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی بحث وکړي چې یاد سړک ته د بیا ځلې لپاره پروژه منظور کړي او جوړې کړي.
دا کوم سړک چې د چلونګر نه بیا داسې د راوت خواته او یا د خواته خانخي خواته سره دغه په تېر جمهوریت کې منظور شوی و رښتیا هم هغه بودیجې هغه منظوریان چې په جمهوریت کې شوی وي او یا قرارداد ورکړل شوی وي هغه د امارت پر اتک سره قراردادیان وتښتېدل. وغو کوم هغه سې د بانک جهاني لخوا هغه کوم مصارفه وو او دغه لپاره چې کوم پیسې ځانګړې شوي وي هغه هم بېرته قبضه شوي دي او بېرته عمارت ته نه دي په لاس ورکړل شوي. څه موده مخکې ولایتي ادارې او یو شمېر نور همکاري ادارې چې هغه شرطابه ته داسې پیشنهادات لیکلي دي ځینو مهمو پروژو کې چې هغه کې د روزګان ولایت یو شمېر مهمې پروژې چې هغه د ولایت سړک ده او بل د ولسوالۍ سړکان دي دغه هم انشاءالله په نظر کې دي.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د هیواد د نورو ولایتونو په نسبت د بیا رغونې کارونه پکې ډیر کم تر سترګو کیږي او اکثره لوی لارې او پرلی لارې خامه دي، خو اوس مهال پکې کې د ځینو عمومي لارو د جوړېدو چاري پیل شوی.
خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروانو نیوز پروګرام لرو، خو دمګړې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د فارین افیرس خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه لیکنه کړې. خبرونه لیکي د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ راهیسي چې د پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د وتلو لپاره ورکړل شوی وخت پوره شوی. د پاکستان پولیسو او ځایي چارواکو د غلطه د میشتو افغان کډوالو بې ساري زپل پیل کړی دي. وړاندې ویل شوی دي پاکستانی پولیسو ان هغه افغانان هم زورولي او نیولي چې قانوني اسناد لري او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنري سره ثبت دي. د افارین افیرس په وینا په دې لړکې د یو شمېر افغان کډوالو شتمنۍ او مالونه د ځایي چارواکو پولیسو لخوا لوټل شوی او اټکل کېږي چې 450,000 افغانان به چې ډېرې د ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه شوي وو بیرته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړای شوي وي. د پاکستان دولتي راډیو د یک شنبه په ورځ په اعلان کې ویل چې لدی هیواد څخه د بیا اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال نومبر څخه د جنوري د میاشتې تر 8 نیټه شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان څخه ایستل شوی. په اعلامیه کې دا شوی چې دا بهیر په مسونه او بایزت توګه دوام لري. کله سګونو هغه افغان کډوالو چې له پاکستان څخه ایستل شوی په ورستوي ونه یو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی پولیسو او مامورینو لخوا ورسره زور زیاتی شوی، زورول شوی او لزینو یې مالونه اخیستل شوی. فارین افیرس خبرونه لیکي له پاکستان نه د بیا اسناد او افغان کډوالو په زور ایستل تر ډیره په غیر قانوني کډوالۍ پورې تړاو نه لري، بلکې د خبرونه په باور د اسلام آباد او په کابل کې د افغان طالبانو ترمنځ د زیاتیدونکو اختلافات سره اړه لري. لیکوال وای افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پایل راهیسې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي. فارین افیرز وای د پاکستان حکومت افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو پر ضد د اقدام وکړي، خو د طالبانو تر واک لاندې کابل بیا له اسلام آباد غواړي چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرې وکړي او د هغوی غوښتنو ته دی پام وکړي. پاکستانی چارواکو په ورستیو کې پرله پسې دا وی کړی چې د پاکستانی طالبانو د تحریک غړي افغانستان کې امن ځایونه لري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی پر ضد مبارزه کې همکاري نه کړي، خو د طالبانو حکومت بیا دا وی ردوي او افغانستان له خاورې هیڅ چاته په بل هیواد کې د مداخله اجازه نه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسول نه دي. د ای اس پی ان کرک انفو وی پانی بیا د کرکټ د راتونکو څو هغه نړیوالو لوب په اړه لیکنه کړې چې ټاکلې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پکې برخه واخلي. د دې وی پانی د یو ریپورت په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د فبرورۍ په میاشت کې د سریلانکا او ایرلند په وړاندې ولوبېږي. وړاندې ولولو چې د کرکټ دې دوه لوب لړیو کې درې یو ورځنۍ یا 500 ورځې لوبې دي او درې شل ورځې لوبې شامل دي.
پاکستان وای پرون له پاکستانه 914 افغان کډوال افغانستان ته ستنیدلی دي. د پاکستان ملي رادیو نن د وی اعلامي خبرولو سره ادعا کړي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په امن او عزت سره روان دی. خو له پاکستانه په زرګونو اخراج شوي افغان کډوالو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي پاکستاني لوري ورسره زور زیاتای کړي. په اعلامیه کې دغه افغان کډوالو شمیر چې د 2023 کال د نومبر له پیله د روان کال د جنوري تر نهمې پورې افغانستان ته تللی دي څه باندې 4,300 او 800 کسان یاد شوي دي. مخکې تر دې چې وړاندې د سهارو کاروانو نیوز پروګرام خبر کړو خبرونه. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وای د افغانستان په زندانونو کې یو شمېر بهرني زندانیان هم شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې نظامی مرستیال حبیب الله بدر پرون ملي رادیو تلویزیون ته وویل شاوخوا 9,000 کسان چې له دې ډلې 800 د هیواد په زندانونو کې بندیان دي. شاغلی پتر هغه تورونه چې زندانیان شکنجه کیږي هم رد کړي دي. د بدر په خبره یو شمېر بهرنیان د بیلابیلو جرمونو له کبله په افغانستان کې بندیان دي. بدر دانه دی ویلي چې دا بهرنیان د کومو هیوادونو دي، خو له دې وړاندې د امریکا په ګډون ډېر شمېر هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته د نیول کېدو له ویرې له سفره ډډه وکړي. د طالبان حکومت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف به یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد نن خپل اکسپانیا په خاني ټویټر کې لیکلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره په پرونی کتنه کې وویل په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو د حل لپاره به ستره محکمه له ایران یو با صلاحیت قضایي او حقوقي پلاوی کابل ته را دعوت کړي. شخلی سی احمد په دې اړه چې کله به دا پلاوی کابل ته ځي نور جزئیات نه دی ورکړي. ایر عربی هوایی چلنن رسمن لمتحد عربی اماراتو کابل تا الوتن پیل کرده. لمحالویش سرسم تاکل شویده چه دا هوایی چلن هر اولست لشارجه کابل تا الوتن ولری. تردی مخ که فلای دوبای کابل تا الوتن شروع کرده وی. روست تردی چه دا 2000 لمری کال پا اگس که طالبانو کابل ونیو بحرانویو هوایی شرکتونو افغانستان تا الوتن و دارولی. لبحر کابل تا دا الوتنو دا تکتونو بیل وری دی او خلق تامل لری چه دا دوغو پروازونو لپیل دو سر با دا تکتونو قیمتون تیت شی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسمه د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لید بریدي څخاړه کې کتلې دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن په یوه ناڅاپي سفر د لیتوانیا پلازمېنې ویلینوس ته رسېدلی دی. ښاغلی زلنسکي پر خپل ایکس پاڼه لیکي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا، استونیا او لاتویا څخه چې د بار وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي. هغه زیاته کړه امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام په جګړه کې همکاري او د بی پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یو برخه ده.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هغو بسګرو نیول پیل کړی چې د کوکنارو کښت دوام ورکوي.
د ننګرهار ولایت غلیشیر ولسوالۍ امنیه قمانداني د نشیتو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لستانه نیولې دي کوکنار کړلې وه.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالي او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولای.
پروش کال مو غنم کړل او غنم منګاټه ونه کړ پوتونه ګرام ورسرانیم له نو ساس کال مو بیا دوه ځان ولې دي ځانو دواړو وبو ونه کړی غنم مو سره پچی شو کړی خو نو بس تا.
دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوي پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغېزې کوي په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده.
معتادین ولو که معتاد وي که صحتمند وي خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې بریالی که څه هم نشه نه کوي خو بیا هم د معتادینو غوندې ځان جوړوي او د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګمه بوړی موړی نه لرې ډوک ډوک یم له زهار رئیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کېنه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د هغو بزګرو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت نوي فصل په رارسېدو سره په ځینو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیولي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د یوه متحد المال فرمان په خپرېدو سره د هغو خلکو لپاره د بند موده وټاکله چې کوکنار کري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوي فصل په رارسېدو سره د طالبانو حکومت د هغو بزګرو او ځمکوالو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی د مشر د فرمان خلاف د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی مخکې لا د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه بزګرو ته خبر ورکړي او اوس چې چا کوکنار کرلي هغوی نیول کېږي او زندان ته استول کېږي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان مولوي عبدالبصیر زابلی وایي چې نیول سوو خلکو د دوی د مشر د فرمان څخه سرغړونه کړې وه.
د ننګرهار ولایت د غلیخیل ولسوالۍ امنیت قمانداني د نشیط پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو هغه لس تنه نیولي دي کوکنار کرلي وه. برخه بیا د شلګام ولسوالۍ امنیت قمانداني د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شپږ تنه نیولي دي چې دغه شپږو کسانو یې هم هر یوه جلا جلا په خپلو ځمکو کوکنار کرلي وه. کوکنار له منځه بړ شوي دي او هغه کسان چې د امیر المؤمنین د فرمان څخه یې سرغړونه کړې وه نیولي دي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې سږ کال د میزان په میاشت کې د متحد المال په نوم یو فرمان خپور کړ چې یوولس موضوعات لري او لومړۍ موضوع یې د هغو خلکو لپاره جزا ته ځانګړې سوي چې کوکنار کري. د دې متحد المال پر بنسټ هر څوک چې تر نیم جریب لږ مځکه کې کوکنار یا بنګ وکړي د شپږو میاشتو لپاره زنداني کېږي او هغه څوک چې په نیم جریب ځمکه کې کوکنار یا بنګ وکړي سزا یې نه میاشتې زنداني کېدل دي او هغه څوک چې په یوه جریب یا تر یوه جریب ډېره مځکه کې کوکنار وکړي د یوه کال بند سزا ورکول کېږي. دا حکم د طالبانو د حکومت د ټولو محکمو لپاره د عملي کېدو وړ دی. د یادونې وړ ده چې په دې فرمان کې بزګر، ځمکوال او شریک درې واړه شامل دي. مدني فعالان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو هرکلی کوي خو دا هم ورسره زیاتوي چې ډېری بزګران د بېوزلۍ له امله کوکنار کري او مرستو ته اړ دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکي محمد شریف زهیر د طالبانو له حکومت او مرستندویو بهرنیو موسساتو څخه غواړي چې د بزګرو بېوزلۍ او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د ژوند تړل کېدو ته په پام سره له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
کوکنار د بندش سره زمیندارو بزګران یو لږ ستونزې لري چې هغه د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه هغه رقم اقتصادي نه دي. خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسساتو مرستې وکړي، کومکونه وکړي، په دغه تخمونو په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نورو ساحو د اوبو کانالونه جوړ کړي، زراعتي درمل ورکړي، په دغه بخشو کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي.
د طالبانو د حکومت د امنیت او تصفیه کمیسیون تازه راپور خپور کړی چې پروسه شکل د دوی امنیتي ځواکونو 1904 هکټار مځکې د کوکنارو د کښت څخه پاکې کړي او 8202 نفر یې د نشي موادو د تولید او قاچاق په تور نیولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هغو بزګرو نیول پیل کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مرم.
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، اندغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د هلمند ولایت بزګرو ته خبر ورکړی چې د دوی د مشر فرمان اوس هم د پخوا په شان مهم دی او باید کوکنار ونه کړي. جنوب بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې پر اوسه کال د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته نور څه وکړل او په ډیر لګښت یې څاګانې وکیندلې، خو دا چې د اوبو سطحه ډیره ټیټه وه دې څاګانو اوبه ونه کړې، له همدې امله یې سخت کال هیڅ هم نه دي کرلي. بزګران ادا کوي چې تر لومړنۍ سروې وروسته ځینو بهرنیو مرستندوی ادارو له بزګرانو سره د بدیل کښت په نوم مرستې کړي، خو د دوی په اصطلاح مشرانو خوړلې او دوی ته نه دي رسیدلې. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ یو کلی دی. که څه هم د کښت وخت دی، خو دلته سپینګیري او ځوانان راټول شوي او په کرونده کې د کار پر ځای یې دلته پیتاوي ته پخې غځولې دي. دوی وایي چې په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کښت وخت دی، خو د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی او دوی د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نه لري. له همدې امله یې پرېکړه نه ده کړې چې په خپلو ځمکو کې له کوکنارو پرته بل څه وکړي. له دې بزګرانو څخه یو هم خوانین دی د ازادي راډیو ته وویل چې پروسه کال یې په خپلو ځمکو کې غنم کرلی و، خو د اوبو د کموالي له امله یې حاصل ونه کړل.
پروش کال مو غنم کرلو، غنم من ګټه ونه کړه، کوتونه ګرام ورسره نیمله، نو ساس کال مو بیا دوه څان ولید، څان ون دواړه وبو ونه کړې، نو وبو خو هم نس بالا دا غنم دا شم کرې، غنم هم وسړی په چشو کرې، خو نو بس ته څان انګر وچ سوي دي، وبا هم نسته. ما چې سو هم کومکونو خکړې دي، هغه هم هغه مشران جیب ته چې مسکرانو ته خو نه ورکې، بزګرو ته خو نه ورکې.
د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکی موسی وایي د کوکنارو د کښت وخت لا نه و رارسېدلی چې طالبان د دوی کلي ته راغلل او دوی ته یې وویل چې سږ کال هم د تیر کال په شان د کوکنارو کښت بند دی او باید د کوکنارو پر ځای بل څه وکړي.
یا سږ کال مو تاریخ نه دی کړلی، نه هم اوبه لرو، کښت خو شی مو هم نه دی کړی. طالبانو خبره کړې دی چې تاریخ مو کړی ستې مانا نوره کښه ورځې وکړي، نور هم نور خواسه نه کړي چې اوبه هم نشته. تر اوسه نه په دې دولت کې چا کومک نه دی راسره کړی، خو بېخي د بلوچګو د تین سره مخامخ یو، بس خورا ستړیا ده راته.
تر یو کال ډیر وخت کېږي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی، خو تر دې مهاله د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه هم نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. په وروستیو اونیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او سازمانونو له استازو سره د ملاقات پر مهال له هغوی څخه غوښتي چې د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله کوم بهرني هیواد او سازمان په دې برخه کې د مرستې ژمنه نه ده کړې. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ او چارواکی مولوي حسیني دا مني چې اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي دي، خو دوی ټینګار کوي چې دوی اوس هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته ژمن دي.
لا هم په بعض ساحو کې زه خبرېږم تریاکستان دا اوس چې دا کمپاین شروع دی، یا بعضې ملګري ځي په کمپاین پسې ځي، دغه کمپاینونه چې دي دغه بې نتیجې دي. د اوسنی کښت چې کرل شوی دی دا که اوس واوري بیا بېرته خلک ووایي کې حتی تر کښت تر اخیستو پورې به دغه یوه مځکه درې واره څلور واره کمپاین کېږي، مصارف پر کېږي. نو دا کمپاین په یو داسې ترتیب باندې کوو د خیره سره چې د ننه څخه یوه میاشت بعد چې دا تریاک
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ له 2003 څخه بیا تر 2018 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان 80% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، ملګرو ملتونو راپور خپور کړی چې سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی.
ترنو اوریدونکو، د هلمند ولایت بزګران وایي د اوبو د کموالی او نور لګښت له امله د کوکنارو بدیل کښت نسو کولی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې کورنۍ هڅه کوي چې معتاد خپلوان له کورنۍ څخه وشړي، او خپلوی ورسره پرې کړي. خو دینی عالمان د خپلوی او صله رحمي ارزښت ته په کتو سره وایي چې له معتادو خپلوانو سره د اړیکو پرې کول ګناه ده. دا چې له معتادو خپلوانو سره د خپلوی پرې کول خپله پر معتاد او د هغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغیزې کوي او په دې برخه کې د معتاد د روغو خپلوانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دینی عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په اسلام کې د صله رحمۍ پر ارزښت خبرې کوي.
په اسلام کې صله رحمۍ دی ته ویل کېږي چې یو انسان مسلمان هغو کسانو سره روابط ولري، هغو کسانو سره ښېګڼې وکړي او په هغو کسانو باندې رحم وکړي چې کوم د مور او پلار له آدرس نه دی ته قریب وي، یا د مور او پلار له آدرس نه دی ته نسب ورسیږي، چې په رأس کې خپله مور و پلار دی، ترونه دی، ورونه دی، خویندې دی، ورارونه دی، وریرونه دی، خالگان دی، ماماگان دی، کاکاگان، دا ټول هغه کسان دی چې یو انسان ته د مور یا د پلار له آدرس نه قریب کیږي. لهذا دغو کسانو سره ښېګڼې کول، په دوی باندې ترحم کول، د ضرورت په وخت دوی سره مرسته کول، دا صله رحمي ده. او د صله رحمي ارزښت په اسلام کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي چې رزق و روزی زیاد شي او په عمر کې برکت واقع شي، نو فلیصل رحمه دی صله رحمي وکړي، یعنی خپلو خپلوانو هغو قریبانو سره چې د مور پلار له آدرس نه دی ته قریب کیږي، دوی سره رابطه حسنه او د ضرورت په وخت کې دوی سره مرسته او کمک وکړي.
په اسلامي ټولنه کې د صله رحمي ارزښت په کتو سره معتاد خپلوان څومره د صله رحمي مستحق دي؟
معتادین ولو که معتاد وی که صحتمند وی، خو په حیز دی او انسان د دې وړ دی او د دې مستحق دی چې ورسره صله رحمي وشي، ځکه د معتاد ګناه د شرک نه لوی نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنهما ته وایي چې ته خپل مور سره صله رحمي وکه، ولو که هغه مور د مشرک هم وي، خو ستا مور دی، ورسره باید صله رحمي وشي. لهذا معتادین سره له دی چې معتادین دي، ګناه یې کړی دي، په ټولنه کې متاسفانه منفور دي، مطرود دي، خو بیا هم د صله رحمي وړ دی. او زه فکر کوم چې حتی د نورو کسانو اقرباو په نسبت یو معتاد صله رحمی ته ډیر زیات ضرورت لري، او یو معتاد ډیر زیات د صله رحمی مستحق دی.
له خپلوانو سره د معتادینو د صله رحمی نه کول خپله پر معتاد او دغه پر کورنۍ کومې ناوړه اغیزې کوي؟
هغه معتادین چې یو انسان سره یو کورنۍ سره رابطه نسبی لري، خو هغه سره که څوک صله رحمی نکوي، هغه سره ښېګڼې نه کوي، د دې منفي اغیزه دا ده چې هغه معتاد نور هم اعتیاد ته مخه کوي، نور هم د ټولنې نه د کورنیو څخه به لرې وي، او همدارنګه د همدغه معتاد په کورنیو باندې هم منفي اغیزه لري، حتی دوی ته هم تشویشونه پیدا کیږي، حتی دوی ته هم رواني ستونزې پیدا کیږي. لهذا معتادینو سره باید ښېګڼې وکو، معتادینو سره باید مرسته وکو، او د معتادینو لاس ونیسو، او له دوی له کورنیو سره باید ښه رفت و آمد وکو، ښه صله رحمي وکو، ځکه که له معتادینو له کورنۍ سره صله رحمي ونه کو، نو کورنۍ هم ناامیده کیږي، کورنۍ هم نور هم منزوی کیږي او تر تاثیر لاندې راځي، نو هیڅکله د ښه پایله نه لري.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره ډیری خلک له معتادینو سره ګاونډیتوب لري. د صله رحمۍ نشتوالی به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتادین که د چا همسایه وي او په عین حال کې قریب وي، نو دوه حق په خپل همسایه باندې لري. یو دا ده چې د ګاونډیتوب حق دی، او بل د قرابت حق دی. ولو که هغه معتاد دی، ولو که هغه ګناهګار دی، بیا هم زمونږ همسایه ده، په مونږ باندې حق لري چې وقتاً فوقتاً د هغه نه احوال واخلو، د ضرورت په وخت ورسره مرسته وکړو، مالی مرسته ورسره وکړو، معنوي مرسته ورسره وکړو، وقتاً فوقتاً هغه سره ناسته پاسته ولرو او ورو ورو تشویق کړو دې ته چې دې د اعتیاد نه لاس واخلي. حتی که د یو انسان گاونډي کافر هم وي، بیا هم زمونږ همسایه ده. لغه کافر همسایه سره چې خیګنې په اسلام کې ارزښت لري، نو له معتاد همسایه سره چې مسلمان دی په طریق اولا د خیګنې او مرسته او رفت و آمد ضروری دی.
کوم کسان چې د اعتیاد له امله یې له خپلوانو سره صله رحمي پرې ایښې وي، په دې برخه کې د هغوی خپلوانو ته څه کول پکار دي؟ آیا د دوی غوندې یې پسې پرېږدي او که یې پر وړاندې کوم ځانګړي مسؤلیتونه لري؟
د هغو کسانو چې خپلوان یې له اعتیاد سره مخامخ دي، د دې خپلوانو، اقرباو، دوستانو او ګاونډیانو مسؤلیت دی چې دا معتاد باید پرې نږدي. ولو که معتاد دی، دا شرم نه دی، دا عار نه دی چې مونږ ووایو چې یاره زه خو یو معتاد سره څنګه انډیوالي وساتم، یا زه څنګه یو معتاد کور ته تګ و راتګ وکم، یا زه څنګه یو معتاد سره مرسته وکم. دوی خو چې مرسته ورسره وکم بیا نور هم اعتیاد ته مخه کوي. نو د اسلام له نظره دغه شیانو ته باید توجه نکو. باید هغه څه چې اسلام مونږ ته هدایت راکوي، هغه څه چې انسانیت مونږ ته هدایت راکوي، له معتادینو سره باید ښه روابط وساتو. دوی همدغسې پرې نږدو، وختاً فوختاً د دوی څخه احوال پرسی وکړو، دوی سره مرسته وکړو او دوی سره قطع رابطه ونکړو. ځکه که چیرې معتادینو سره زمونږ رابطه قطع شي، نو د دې منفي پایلې به دا وي چې د معتادین نور هم په خپل اعتیاد کې مختزی، نور هم دوی خپل ځانونه بیکس او یوازې احساسوي، نور هم د ټولنې څخه مطرودیږي، نور هم دوی خپل ځان ته داسې بې ارزښته ښکاره کیږي. اما که معتادینو سره مونږ ښه روابط ولرو او دوی سره ښه انساني روش ولرو، اسلامي سلوک ولرو، نو د معتاد یو څه ناڅه په ځان باندې باوري کیږي او ورو ورو زمونږ خبره هم مني او ورو ورو دې خواته راځي تر څو د دې اعتیاد نه لاس واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بریالی که څه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو ناڅاپه د معتادینو کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د معتادینو د راټولېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالی په زړه کې څه نقشه لري، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب،
دغه دې راغلم. امر وکړئ صاحب،
یو کار در سپارم، کولی شي؟
ولې نه قومندان صاحب، په سر و سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشه یي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګما بوډۍ موډۍ نه لرې؟ ډوک ډوک یم، له سهاره راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کښېنه،
ته د جیبونه ولټوه، دلی و غار خو بیا ڈکو نئی بندی دمرا پکے پیدا شی جدا خو مار مرامات کی
زب اخیل نیام کپوڑے را سرا وی ترتاب میں جار کھڑی وی
زوانا ترہ ترہ بلا دخکاری دروسا میں زمان پا پرا کی نئی لی دلے
اے زوانا مو پسے گرزا تا دیر لو یا کیسا دا خو زب دمرا ویم چی تازی لی ایران را را ولیم پا دی خار کی نابلا دیم لمرے ظلمی دیشی دی زی ترازم
والے دو دوا دو غرزلاو زائر ندی دار معلوم
نئی حیرانا سخ زائیوی پا پینز دقوی خوکی بمو پریمانا پوڑی پیدا کری خودلتا پا یو گرد پسی راندو شوڑاندو
اوز بسا کهو زخو نور صبر نشم که والے
ما تا خود دی زائی دا ساکیانو زائیونا ندی معلوم تا خودلتا دیر وقت تیر کرده دی تو مخکشا اوز در پسی
نوزو خوانا که دمرا رو پیام لارم تول او رس با دکانو نو وگر زیدم ایلم ایلس افغانه پیدا کردی بلا رو پیدا را بوری اور شکای لارم
زنش در سره هم در پیسو هیچ غم مکوا پس دمی در پودر و زیتا اول سوا بیای ولاری پودر را زخو وارا
رشتیا تو پیسی لاری؟ جامعه خود ترما دینش گیده دی او خوارخ گاره
تا ندی او ریدلی چه خزانه پا خرابو که بی دادی زوانه پیسو دو برا
اوهو دا پیسی خمو یاو میاش بس دی بیانو تا تا گوره درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تشرا گوام درزم
زمدا زلاڑم ترا بزراشا
تو اترگا چه سرا قماندان سیب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا عدف پلور رکتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
و علیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
اندیوالا دوا را کچور پسی مڑم مڑیو
خواه تا دی را تا اونا ویل چی دا بل زوان سوگ دی
مڈا رینگا دامی دا انکا زوی دی
دا سنگ دی اکا زوی دی چی پدی پینز کالکی میستا سر نوولی دلی
دا نوولی ایران را غلا دی بس دا سندیوالی و بولا لکزا او زرش پوڑای را کا چی خمار یو خمار
خا دا وی چی سو دانی
پینز دانی
پینز دانی دا خرابات دی کل شروع کرده دی خزانه دی پیدا کرده کسنگا
خزانه جیره و بابا دا طول دم دی زوان برکت ده نور آغا دی پنزو سرپو دی پوڑه وقتو نتیر شد اوز با مزه کم مزه
خواه پیسی را کن
دا کازویا پیسی ورطا را باسا
چو پیسی کی گی
پینزه سوا اح
دا دیم پینز دا وخلا ماما
ها دا وخلا پوڑای
رازا دا کان زویا اوز خود زای ولی خین خانی که چه در سخ غلط نشی پا دیش آخوا که تر دل نوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑای هم در سرشتا
دی هلا بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لیشی شیرانی اولی بیا تر چرسو پوری هر سشتا
لاسو نپورتا که زای پا زای او داری که خوری که ما
تور جانا لزای او نخوری ز پولیسیم دخل دیم داسی خلاص پریدا
الوکانو لاسو نیو تردی دوی او نشه ایمواد طول موتر تا پورتا که
خخو مندان سیب
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی زای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان